السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو نننې مازیګرنې خبرې مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به د تخار ولایت په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو په اړه راپور واورئ. همدارس وابوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مخکینی راپورونه تایید کړي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی چې هغه ته د افغانستان د ملي شورا او بخې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د د څرګندونو په اړه وضاحت ترې وغواړي. نور موضوعات هم لرو، خو نننۍ مازدیګرنۍ خبري مجله د نورو ورځو په شان د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن نن په برکسل کې خبري کانفرنس ته ویل د شیکاګو په کانفرنس کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ماموریت څرنګوالی ټاکل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ملکی استازي وایي په افغانستان کې په روان کال کې په ملکی تلفاتو کې 40% کمواله راغلی. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې ورستۍ 14 په شدت غندل دی او د ناتو عمومي منشي د مزایلو د دفاعي سیستم د نس پر د مسکو خبرداري رات کړ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي د هیله لري چې ناتو به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي، مشورې به ورکوي، خو دا به تر یو بل نوم لاندې د ایساف ماموریت نه وي. اندرس فوګ راسموسن ویل هیله لري چې دا به د ناتو لپاره یو نوی ماموریت او نوی رول وي.
In Chicago, we will also start to spell out our commitment.
دا وای په شیکاګو کې به موږ د راتلونکو لپاره د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره خپل تعهدات واضح کړو. دا به د افغانانو په مشارکت د نړیوالې ټولنې د هڅو یو برخه وي. موږ ټول د دومره زیاتو قربانیانو او دومره سترې پنګونې په نتیجه کې د لاسته راغلو پرمختګونو په ساتلو کې ونډه اخلو.
And sacrifices.
The Chicago conference da rawani miladi miasht pa shlama aw yishtama neta tar sarakije. De bal khabar la makh jumhuray samit karzai ba da meda miasht pa shpara sama neta pa Berlin ke da Germany ra sadra zam Angela Merkel sara wogori. Da Angela Merkel wayan nan wili che ulas mashar karzai ba la Merman Merkel sara da Chicago da conference pa ra por tayariyo khabari wakri. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ملکی استازي ویلي ملکی تلفات پر روان کال کې 40% کم شوی دی. د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبس رويټرز اژانس ته ویلي چې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د کموالي شاته بیلابیل عوامل شته چې یو یې پر روان کال کې د جګړو د شدت کموالی دی. دی وایي بیل شک چې زه د دولت لخوا او د ایساف لخوا هم د دغې ستونزې د کمولو لپاره د هڅو زیاتوالي ته متوجه یم. ښاغلی کوبس پرون په کابل کې رويټرز اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د تلفاتو زیاته برخه د انتحاري حملو له امله رامنځته کیږي. په تخار کې په اشکمش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله شاوخوا 10 تنه مړه او زخمیان شوي دي. مخکې د ازادي راډیو ته په سیمه کې چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي چې د پیښې ځای ته د مرستې مواد واستوي، خو په سیمه کې د تلیفون ارتباط قطع دی او دوی د هلیکوپټر له لارې د مرستې رسولو هڅه کوي.
تلاش داریم اگر شما از طریق مرکز هلیکوپتر به اختیار ما قرار بگیرد ما بتانیم که
او د ناتو مشر ایساف ځواکونو نن ویل چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو عسكر وژل شوی. ایساف وايي حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو جامع غوستوي. د ایساف په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړ شوی. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې ورستۍ 14 په شدت غندل دي. د سوریه دولتي مطبوعات وايي په دې 14 کې 55 تنه پرون وژل شوی او تر 300 تنه زیات زخمیان دي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویان پرون په دې اړه وویل
And the Secretary General has said this repeatedly and he really
They were عمومي منشي بان کی مون په مکرر ډول دا خبره کړې ده او موږ یو ار بیا پر دې ټینګار کوو چې ټول غاړي باید خپل مسولیت ته پام وکړي او د اوربند ټول شرایط باید مراعات کړي. په نهال کې په سوریه کې د اپوزیسیون مشرانو په دمشق کې د پرونیو 14 په ارتباط د پلټنو غوښتنه کړې ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د مزایلو د دفاعي سیستم د نس په اړه د مسکو خبرداری رد کړ. لوړ رتبه روسي چارواکو وویلي وو چې د امریکا په رهبرۍ د مزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو په اړه خبرې له بنبست سره مخامخ شوي دي، خو روسي مقاماتو دا هم ویلي وو چې دوی شاید د ناتو په ځواب کې د کالینګراد په سیمه کې د مزایلو دفاعي سیستم نصب کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د آزاد اروپا راډیو ته پرون ویل چې د روسیې له لوري دغه څرګندونی د مذاکرو تاکتیک ګڼي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ادارت کړ چې وایي د ګرجستان د استخباراتو اداره د چچنی بیلتون غوښتونکو له مشر دوکو عمروف سره روابط لري. او د ازبکستان د اسلامي تحریک ایم یو یو مشکوک مشر او د هغه دوه ملګري نن د تاجکستان په جنوب کې د ختلان په سیمه کې نیول سوي دي. داسې ګڼل کیږي چې ایم یو له القاعده او له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او په سیمه کې پر فعالیتونو بندیز لګیدلی دی.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. له تخار ولایت څخه د درنو سیلابونو له وجې د انساني تلفاتو خبرونه را رسیدلي. د تخار والی خبرداری ورکوي چې سیلاب لا هم خلکو ته ګواښ کوي.
دا غرو په سر کې چې زه وینم باران جریان لري، امکان لري چې بیا هم تکرار شي. تر اوسه پورې هغه خطرات چې دي منتفي شوي نه دي.
په پام کې د ولسی جرګه را روانه یک شنبه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر مسوده بحث پیل کړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک په اړه د څرګندونو په خاطر د وزارت ته احضار شوی وو. د ناتو عمومي منشي نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو نن یو ځل بیا دښمن د دوست په جامه کې پر خپلو بهرنیو مرستندویانو برید وکړ.
یو بریدمن د ملي اردو چې د هلمند ولایت د فارسي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، هغې او دې باندې ډزې کلې غوښتلې دي او دوه کسان زخمیان دي او یو مړ دی.
پر دې او نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې راپورونه خپرو. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. له تخار ولایت څخه د درنو سیلابونو له وجې د سختو انساني تلفاتو خبرونه را رسیدلي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال راپور ورکوي چې په اشکمش او چال ولسوالیو کې سیلابونو پرون مازیګر له درنو اوریاو او ورسره له سختو طوفانونو وروسته راووتل چې مالی زیانونه یې هم اړولي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریال نور محمد سهیم راپور ته.
د تخار ولایت د چال ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې پنج شنبه مازیګر وروسته له سخت طوفان څخه چې شاوخوا 15 ساعته دوام کړی دی، د زیاتو بارانونو د اورېدو او له هغو څخه د جاري شویو سیلابونو له امله د شکمش او چال ولسوالیو ترمنځ سیمو لکه د پنبک کلي د شیرې او ماندرې غرنیو سیمو نه نیولې تر بازارک درې خواجه منار او سیاد درې پورې د زیاتو انساني تلفاتو ترڅنګ زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. د چال ولسوالۍ د پمبک کلی څخه حاجی عبدالقدوس د تلیفون په کرخه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو راوتلو سیلابونو کې چې د شیرې او ماندرې څخه پیل د چال ولسوالۍ تر خیلاب پورې شاوخوا 50 کلیو ته مالی او ځاني زیان اوښتی او نامعلوم شمیر د استوګنې کورونه نړېدلي او په لسهاوو بڼونه سیلاب وړي دي. د حاجی عبدالقدوس په وینا چې یوازې د چال ولسوالۍ اړوند لس جسدونه له اوبو راویستل شوي او قوي احتمال شته چې د دریاب په بهیر کې به چې د شکمش ولسوالۍ له شیرې څخه پیل کیږي تر گزرگاه نور پورې چې د بغلان یوه ولسوالۍ ده نورې زیاتې مرګ ژوبلې هم رامنځته شوي وي، خو دقیقه اندازه یې تر اوسه پورې نه ده لګېدلې. ویل کیږي چې د دغو سیلابونو له امله د سړک جوړولو هغه عمله چې عملاً د تخار چال او چال گزرگاه نور د سړک د رغولو لپاره په کار لګیا وه د شری او مندری ترمن سیمه کې لخپل او اړوند وسایت لکه اسکواتور او بلډوزر او داسې نور سره محاصره پاتې شوی او کچیر مرسته ورونه رسیږي تر راوتلی امکان نه لري.
د تخار ولایت په اشکمش او چال ولسوالیو کې د پرونیو سیلابونو له وجې د خلکو د مرګ ژوبلې په اړه راپور مو اورېده. د دې سیلابونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د تخار له والي عبدالجبار تقوا سره د ازادۍ راډیو په خپرونه کې د ټلیفون پر لیکه خبرې وکړې. ښاغلي تقوا، د دې سیلابونو د تلفاتو شمېره 12 تنه وښوده او ویې ویل چې اوس مهال د سیلاب ځپلو خلکو د سیلاب ځپلو سیمو خلک په سخت بشري حالت کې دي. له ده څخه مې له سیلاب ځپلو خلکو سره د شویو مرستو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې د مرکزي حکومت نه کوم شی نه دی راغلی مونږ ته. مونږ هغه شیان مې چې درلوده په خپلو دیپوګانو کې هغه ټول مصرف شوي دي. دا دوه هفته کېږي چې مونږ سیلابونو سره د فکرېوان یو. یو وخت مخکې زه خپله لاړم چیاب ولسوالۍ ته چې خلاب کلی و، هلته شپږ تنه مونږ شهیدان درلود، هغو سره مې مرسته وکړل. نو ولسوالۍ شکمش دا مرکزی سیمو کې مرسته وشو، ولسوالۍ چال یا بل ځای ته مرسته وکړم. دلته مرکز کریجات او کلی چې دی مرکز تخار کې دام زیانمن شوی و، دوی ته مې مرسته وکړل. اوس مونږ د پوګانه تشې د هیڅ داسې مواد نه د خوراک او پوشاک وي چې هغو سره مرسته و. یوازې د سره میاشت په دیپوګانو کې 50 فامیلی ته پوشاکي شیان دا مخیو لکه خیمه او دا شیان هم د څوګنې لپاره آماده دي. مونږ انتظار باسو چې یو دوه بالهلیکوپټر د مرکز نه راولېږي چې دلته چې مونږ محل حادثې ته لاړ شو. نور په مونږ د پوګان خالي دی. ما رئیس مبارزه حوادث سره دنده ته مې وویل چې 1,000,000 افغانۍ د دوکاندارانو چې نن دغه د جمعې ورځ دی یو او د بلې خانه مونږ خپل په حساب کې پیسې مو نه لرو.
نو تاسو
سولالو هلته چې خلکو تکین او تجهیز وکړي.
بله، دا خو ښه ابتکار تاسو کړی، مګر له مرکز سره تماس نیولی غوښتنه مو کړې ده د مرستې لپاره؟
غوښتنه مې کړې. ما خپل د کاکړ صاحب د مبارزې حوادثو چارو لوی رئیس دی، هغه سره تلیفوني اړیکې مې درلوده. نن جمعه ده، هغه هیڅ کار کولی نه شي. سبا هغه ما ته پیسې رالېږي. مونږ په حساب کې ولایت تخار ته او نور مواد هم موسسات نه مې تقاضا کړی دي. امکان لري سبا مونږ په اختیار کې سره راسه یو شی دغه شي چې مونږ هلته خلکو ته ورسو.
ولی صاحب، سیلاب خو د جمعې په ورځ هم راغلی، نو دا چارواکي د جمعې په ورځ کار نه کوي که څنګه؟
نه، کار خو کېږي. خبره دا ده چې تش لاس سره مه کېږي کار. د جمعې په ورځ مونږ چارواکو ټول اوس په لار کې دي. مونږ د سرمیاشت رئیس دی، د مبارزه به حوادث رئیس دی، د چاپ دیهات رئیس دی، د سیاحت عامه رئیس دی. اوس مونږ امبولانسونه هلته محل ته دغه شوي دي، رالېږل شوي دي. ما رئیس د مبارزه په حوادث اوس دغه کې دی، په شیره کې دی، لار کې دی، دغه تلیفون اوس کار نه کوي، په درو کې دی. مونږ سیمه مالته تللی دي. ما ولسوال هلته لاړو، ما قومندان امنیه لاړو، ما مدیر امنیه د ولسوالۍ لاړو. مونږ خپل خدمات د خپل دلسوزي مې کړې، مګر کس لاس دی هغه ته مرسته کولی نه شو. فلحال خبره دا ده.
تقوا صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه. دا اوس د سیلاب خطر د منځه تللی که تر اوسه پورې هم دا خطر بیا هم دوی تهدیدوي؟
تر اوسه پورې دغه شوی نه دی. تر اوسه پورې اوسم باران را روان دی. دغه خوسفرین په سر کې دی، خواب ورسد په سر کې، دا غرو په سر کې چې زه وینم باران دغه لري، جریان لري، امکان لري چې بیا هم تکرار شي. مګر تر اوسه پورې هغه خطرات چې دی منتفي شوی نه دی.
د تخار ولی عبدالجبار تقوا و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اشکمش او چال ولسوالیو کې د تېرې شپې د سیلابونو د تلفاتو په اړه خبرې کولې.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکې د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی جرمني ته ولاړ شي او هلته د جرمني له صدر اعظم سره د ناتو د سرمشریز په اړه چې د مې د میاشتې په 16 او 21 د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړیږي خبرې وکړي. په دې کتنه کې به حامد کرزی له جرمني سره یو تړون هم لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل فرح هیوات اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ویني. د جرمنی د صدر اعظم یو بیان رسنوی ته په برلین کې وویل چې دا خبره په امریکا کې د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې راتلونکي اونۍ تر سره کیږي. تمه ده چې حامد کرزی او انګلا مرکل د افغانستان او جرمنی ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو یو تړون هم د لیدو پر مهال د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړي. د انګلا مرکل ویان سټیفن سیبرت دا هم وویل چې دواړه مشران باید د ناتو د مشرانو پر غونډې خبرې وکړي او په جولای کې به په توکیو کې د افغانستان د بیا رغونې د غونډې په ارتباط وغږیږي. د پنجشنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل د هغه مهالویش احترام دی وسی چې ناتو د خپلو ځواکونو لپاره تیار کړی دی چې د 2014 کال تر پایه دی بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د جرمني صدر اعظم دا خبره دوه ورځې وروسته تر دې وکړه چې د فرانسې منتخب ولسمشر فرانسوا اولاند له مرکل سره وکتل او اولاند خپل خبره وکړه چې د روان میلادي کال تر پایه به محارب ځواکونه له افغانستانه باسي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه افغان ځواکونه ورو ورو د افغانستان د اکثرو سیمو امنیتي چارې په غاړه واخلي څو د 1,50,000 بهرنیو ځواکونو لپاره زمینه برابره سي چې د 2014 کال تر پایه ووځي. جرمني تر امریکا او بریتانیا وروسته په افغانستان کې تر بل هر هیواد ډېر پوځیان لري.
په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي نن وویل چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام ته دوام ورکړي. اندرس فوګ راسموسن دوه ورځې تر دې وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. خبریالانو ته دا هم وویل چې ناتو باید هغه بریاوې خوندي کړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي. د راسموسن د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. روسه تر دې چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي ناتو به څه کوي؟ راسموسن په دې اړه وویل په شیکاګو کې به موږ دا روښانه کړو چې تر 2014 کال وروسته به ناتو ماموریت څه کوي. تمه لرم ناتو به د افغان ځواکونو روزنه کوي، لارښوونه به کوي او مرسته به ورسره کوي، خو زما مطلب دا نه دی چې دا به په یو بل نوم ایساف وي. دا به نوی ماموریت وي چې ناتو به پکې نوی ونډه لري. د ناتو مشان په شیکاګو کې هغه لارې چارې وسیړي چې څنګه له افغان ځواکونو سره مرسته کولای شي. رویټرز شان سرګندوي چې د امریکا متحده ایالات په شیکاګو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره هر کال د 1 میلیارد ایرو مرستو ژمنه وکړي. راسموسن د شیکاګو په غونډه کې له افغانانو سره د مرستې په اړه وویل په شیکاګو کې به موږ همداراز د خپلې دیشمنې په اړه توضیحات ورکړو چې له افغان ځواکونو سره په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې د یوې برخې په توګه د افغانانو په همکارۍ مرسته کوو. موږ ټول دا وظیفه لرو چې هغه څه چې په ګډه مو په دې سترې پانګونې او قربانیو خپل کړي دي وساتو. په شیکاګو کې نږدې 10 ورځې وروسته د ناتو د غړو هیوادو مشران له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې کوي.
د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي نړیواله ټولنه به له 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو نن خبر ورکړ چې نن سهار یو تن چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و د افغانستان په ختیځ کې د ناتو پر سرتیرو ډزې وکړې او یو بهرنی عسکر یې وواژه. لبلخوا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوال عبدالوهاب په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په برګام سیمه کې د ملي اردو پوځي مرکز ته یو ډله بهرني سرتیری د غزمې په مقصد تللی و چې د ملي اردو یو افسر بریټ پری وکړ. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې د جمعې د ورځې سهار مهال یو تن چې د ملي اردو لباس پرتنو پر بهرني ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې ډزې کړي او په ترس کې یو تن عسکر وژلې ده. په دغه اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته را رسیدلې ده د عسکر هویت او د پیښې ځای نه دی معلوم شوی، خو د کونړ ولایت د غزی آباد ولسوال عبدالوهاب په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ولسوالۍ اړوند د بارګام په سیمه کې د ملي اردو نظامی مرکز ته د جمعې په سهار یو ډله بهرني سرتیری د غزمې په نیت راغلی ول چې د یو افغان افسر لخوا پرې ډزې وشوي.
ملی اردو چې د هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ اوسېدونکي دی، هغې او دې باندې ډزې کړې وشتلې.
ولسوال وای چې برید کوونکی له مرکز څخه په تیښته بریالی شوی دی. ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې د دوی یو ملګری چې د ډیر وخت څخه یې پر بهرنیو سرتیرو د برید انتظار ویسته، نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په نظامی مرکز کې په یوه ډله بهرنیو سرتیرو برید کړی او په ترس کې یو درزن امریکایي سرتیری وژلی دي، او یاد برید کوونکی په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره یوځای شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لباس کې وطن پر بهرنی وسکرو حمله کوي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته ګڼ بریدونه شوي او په نتیجه کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، یو بل موضوع لرو. ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د یک شنبه په ورځ په ولسی جرګه کې بحثونه پیل شي. افغان حکومت دا سند د سه شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستاوه. ولسی جرګې ته د دې سند تر لیږلو مخکې په کابل کې د ایران نوی سفیر پراخې هڅې پیل کړې څو دا سند تصویب نشي. دا چې د ولسی جرګې غړي به له دې سند سره څه ډول چلند وکړي، له کابل د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله وښوده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به د ستراتیژیک تړون سند ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال فرهاد اعظمي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سند په هکله به د راتلونکي یک شنبه په ورځ بحث وشي.
دا ځکه چې دا موافقتنامه د حکومت لخوا یو عاجل استجلالیت لري، په دې خاطر په یک شنبه په ورځ کې دا بحثونه دې موافقتنامه باندې شروع کیږي او موږ ګورو ډاکټر صاحبانو ټولو یو مثبت نظر په دې موافقتنامه کې لري، او دا لاسوهنې چې د پاکستان او ایران لخوا د افغانستان د ذاتالبینۍ مسائلو کې کیږي، ډاکټر صاحبان داسې مثبت نظر لري چې باید یو ابرقدرت متحد ایالات امریکی سره باید موږ یو موافقتنامه ولرو چې دا لاسوهنه چې اوس دې ختم شي او یو دایمي ثبات افغانستان ته راول.
د دې سند د لاسلیک کېدو په هکله له شاوخوا یو کال راهیسې خبرې اترې روانې وي، څو بالاخره د افغان حکومت یو شمېر مهمو غوښتنو په پوره کېدو سره په کابل کې د افغان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو. ټاکل شوی و چې دا سند د شیکاګو له کانفرنس نه وروسته ملي شورا ته استول شوی وای، خو د ولسی جرګې غړو ټینګار کوي چې باید دا سند د شیکاګو له ناستې مخکې دوی ته واستول شي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د دې سند د تصویبېدو په هکله خبرې پیلوي چې په کابل کې د ایران نوی سفیر بیا د دې سند له لاسلیک کولو سره سخت مخالفت څرګند کړی. ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې له رئیس سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دا سند تصویب نه کړي، کنه نو دوی به له ایران نه افغان مهاجر راوباسي. خو د هغه د خبرې د ملي شورا د غړیو او د ځینو حکومتي چارواکو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال جاوید لودین د دې د سرګندونو په اړه په خپل غبرګون کې خبرداری ورکړ چې داسې څه باید بیا تکرار نه شي.
لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې افغان شارج دافر شاه مردان قل احضار کړی و، او یو ځل بیا ورته د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او د افغان رسنیو د راپورونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا یوه له معمول سره سمه لیدنه وه چې په کې ایراني چارواکو د ځینو مسایلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د دې وزارت ویاند جانان موسازی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې ایراني لوري د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او د ایران وړاندې د افغان رسنیو پر راپورونو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی موسازی وویل چې د افغان سفارت سرپرست او شارج دافر شاه مردان قل په دې اړه ایرانی چارواکو ته د افغان حکومت دریز روښانه کړ.
موږ سفارت هم دوی ته په ډېر وضاحت باندې لکه څنګه چې موږ پخوا هم ویلي دي دا خبره روښانه کړې وه چې افغانستان د یو خپلواک مستقل هېواد په توګه باندې د هر هېواد سره غواړي د خپلو ملي ګټو په اساس باندې اړیکې ټینګوي، او په دې کې د افغانستان د خلکو خوښه د افغانستان د خلکو هیلې ورزوګانې زموږ لپاره اساسي اصول دي. او بل دا چې د افغانستان مطبوعات په دې باندې افتخار کوو، آزاد مطبوعات دي، خپلواک مطبوعات دي، او د هغو مخه موږ قانونا مخه نیولی. ولې زموږ د د ایرانی چارواکو څخه هم دا ده چې هغه گزارش چې د افغانستان پاک لري د افغانستان په ضد باندې په ایرانی مطبوعاتو کې چاپېږي د هغو ته هم پاملرنه وکړي، او دا موضوع یو طرفه نه ده.
د تهران لخوا دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د تېرې سه شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروند احضار کړ څو د امریکا او افغانستان ترمنځ د ده د وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت ترې وغواړي خو د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته خپل مرستیال واستاو څو په دې اړه وضاحت وړاندې کړي ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په وړاندې منفي عکس العمل ښودلی او په ډاګه یې ویلي چې دا سند د دې هیواد د ملي ګټو خلاف دی
خبری مجله اوري
د ازادي راډیو خبرونه اوري د څارنې او څیړنې په نوم کمیټه چې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي د لارو چارو په باب افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته سپارښتنې کوي په خپلو څیړنو کې د نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې فساد حتی د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم غځېدلی دا کمیټه وایي چې یو لړ سندونه یې ترلاسه کړي چې د هغو پر بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په بسپنه کې درغلي شوې ده د موضوع تفصیل له عصمت څاروند څخه واورئ
د افغانستان په حکومت او امنیتي ادارو کې د فساد ادعاوې له ډېره وخته کیږي خو اوس دا ډول ادعاوې د ملګرو ملتونو تر دفترونو پورې رسیدلې دي د دې مؤسسې له لارې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر مرسته رسول کیږي د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې یوې نړیوالې څارونکي کمیټې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر کنټرول لاندې په هغو مالي مرستو کې چې د افغان پولیسو لپاره ځانګړې شوي ستونزې شته شکیږي چې ملګرو ملتونو زیات معاشونه ورکړي جعلي رسیدونه ورکړي او ځینو داسې کارکونکو ته معاشونه ورکړي چې کار نه کوي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې ډېره بې قاعدګي د لوفټا په نوم د افغانستان لپاره د قانون او نظم په صندوق کې ده چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام له لورې اداره کیږي او د افغان پولیسو معاش او عملیاتي لګښتونه په غاړه لري له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې نړیوال ټولنې لوفټا ته څه کم 3 میلیارد ډالر ورکړي د دې مرستې لویه برخه د امریکا متحده ایالاتونو ورکړي ده د څارنې او څېړنې کمیټه چې د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام د بې قاعدګۍ په اړه پلټنه کوي غواړي چې په راتلونکو ورځو کې د دې ادارې له لورې د پیسو د ضایع کېدو او درغلۍ سندونه ښکاره کړي دا کمیټه وایي چې د دوی له لوري په ګڼو کتل شویو سندونو کې د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام له لوري د پیسو د مصرف په اړه شکونه لیدل کیږي
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او اوس په مخکې د دې خبرونې ورستی راپورته فلسطینی حماس د لوی کچرته د ایران او اسرایلو ترمنځ جګړه ونخلی نو دا ډله به د ایران په ملاتړ په جګړه کې ګډون ونه کړي دوی وایي چې د دې دلیل دا دی چې ایران له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې په دې اړه رویټر خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې فرح هیواد وړاندې کوي
په غزه کې د فلسطین د وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه د پنځشنبه په ورځ وویل که اسرائیل د ایران پر هستوي تاسیسات برید وکړي د حماس ډله به د ایران په ملاتړ د اسرائیلو پر خلاف جګړه کې ښکیل نسي نوموړي زیاته کړه حماس یو فلسطینی غورځنګ دی چې د فلسطین په داخل کې فعالیت کوي حماس داسې سیاسي دریځ پر مخ بیایي چې د فلسطینیانو ګټې پکې خوندي وي د حماس صدر اعظم د رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل ایران له موږ څخه د هیڅ ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې زموږ په فکر ایران موږ ته اړتیا نه لري اسرائیل په وار وار ویل دي چې دوی د ایران د هستوي تاسیساتو د پرمختیا د مخنیوي لپاره نور انتخابونه نه ردوي ایران هر کله وایي چې دوی هستوي پروګرام سوله ییز دی د حماس مشر شاغلی هنیه وویل اسرائیل خپل ګواښونه کړی دي او په دې اړه تحلیلونه ته اړتیا نه لري خو زما په فکر دا مسأله به په ټوله سیمه کې خطرناکې نتیجې ولري زه د دې سناریوګانو په اړه اټکل نسم کولای خو دا ډول جګړه به په ټوله سیمه کې عواقب ولري اسرائیل وایي کله ایران سره یې جګړه ونښتله نو شایي چې د جنوب لخوا د حماس تر برید لاندې راسي او د شمال لخوا به په لبنان کې د حزب الله ډله حمله پر وکړي ایران د دغو دواړو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي اسرائیل وایي دا دواړه ډلې ترورستي فعالیتونه کوي دوی د توغندیو زیرمې لري چې د ایران لخوا ورکړل شوي دي
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې مازیګرنۍ خبری مجلې ورستۍ برخه تر ورسیدو په بل نیم سات خبرونه کې چې د ازادي رادیو ورستۍ نیم سات خبرونه ده سید سمی عباس تر سره ده سمی جان سلام.